برنامه بامدادی رادیو آزادی هم به پایان میرسد. در برنامه بعدی احمد تکل میزبان شماست و همین لحظه به استودیو آمد. خوش آمدین احمد تکل به استودیو.
در زیاد مننه کوم سید سمی عباس لطاسونه قدر منوریدون کو تاسو تا سلام رانده کوم. تر نهو بجو دی آزادی رادیو دی یو ساعت خپرونه تا خراغ لست. دی روان خپرونه پزیاد تا برخه که دی آزادی رادیوی مجله اونیز پروگرام چه ادبی او هنری مسائلو تا زنگره دی خپریگی. پا دی خپرونه که با دی نور موضوعاتو ترسنگ دی هواد لیو مخکخ او با صلاحیت لیکوال سر خبریاتری واری چه لسگونه چاپ او ناچاپ آثار لری.
دو افغانستان
قدر من اوریدون کو دا حبیب الله عرفی سر خبری اتری لرو.
زما تقریبا دیوس لس شاوخوا کتابون زما پا دی پنزوس کلون کی چاپ شدی. ناچاپ خو گدوج دی اغم پیو شلدیش کتاب دی چه ما کار پیکلی دیو زین پاتی دی.
پا ازادی راڈیوی مجاله که دا مرکا پا چوشی بو که ورندی که گی خوله اغمه که په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت هیله ښودلې چې پاکستان به پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې له مخې باید د افراطي وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې کشفي معلومات له افغان لوري سره شریک کړي. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
پسر که ده خبرونو سر چکه افغانستان او ملګرو ملتونو موافقه وکړه چې د افغان پولیس لپاره د میلیونونو ډالرو بسپنی کنټرول افغان حکومت ته وسپاري. ولسمشر غنی د جنگي عملیاتو د پرسونل د محاربوي امتیازاتو او د عیاشۍ د کیفیت د لوړېدو امر وکړ. او پاکستانی چارواکي وایي چې په پنجاب ایالت کې یې درې مشکوک سختریزي وژلې دي. د خبرونو تفصیل افغانستان او ملګرو ملتونو موافقه وکړه چې د افغان پولیسو لپاره د میلیونونو ډالرو بسپنی کنټرول افغان حکومت ته وسپاري. دا خبره پرون د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وکړه. له دې موافقې سره سم چې نن سه شنبه به یې دواړو خواوې لاسلیک کړي، د افغان پولیسو د معاش پیسې به په اتلس میاشتو کې د افغانستان حکومت ته انتقال سي. دا موافقه د دواړو خواوو ترمنځ له څو میاشتو خبرو وروسته کیږي. د تیر کال په وروستۍ کې د افغانستان ولسمشر په شپږ میاشتو کې د دې بسپنې د انتقالېدو غوښتنه کړې وه. دې بسپنې ته چې د افغانستان د قانون او نظم صندوق نومېږي، له 2002 څخه تر اوسه پورې نړیوالو مرستندویانو 3,600,000,000 ډالر ورکړي څو پر هغو افغان پولیس ته معاش او د هغوی نور مصرفونه برابر سي. د افغانستان ولسمشر د جنگي عملیاتو د پرسونل د محاربوي امتیازاتو او د عیاشۍ د کیفیت د لوړېدو امر وکړ. ولسمشر محمد اشرف غني دا پریکړه پرون په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتي وضعیت په اړه د امنیتي ځواکونو له قمندانانو سره په ویډیوي کانفرنس کې اعلان کړه. د ارګ لیبې خبر پاڼې سره سم ولسمشر د امنیتي ځواکونو له مسؤلینو په ځانګړي ډول له قمندانانو وغوښتل چې د ټولو سرتیرو او منصبینو ستونزې په امانتدارۍ ده ته ورسوي. په دې ویډیوي کانفرنس کې د میدان وردګ په بهسودو ولسوالۍ کې د کوچیانو او ځایي اوسېدونکو ترمنځ د لانجې د حل پر لارو چارو هم خبرې وسوې. د افغانستان د پوهنې وزیر پرون له 12 کورنۍ مطبوع سره د ښوونځیو د 2 میلیونه او 2 لک درسي کتابونو د چاپ تړون لاسلیک کړ. د پوهنې وزیر حنی بلخی په کابل کې په دې مناسبت یوې غونډې ته وویل چې د ښوونځیو د کتابونو د کموالي د ستونزې د پای ته رسولو او د کورنۍ مطبوع د پیاوړتیا لپاره غواړي چې نور درسي کتابونه په هیواد کې دننه چاپ کړي او زیاته کړه چې دا کتابونه په هیواد کې دننه د 12 مطبوع کې چاپېږي.
قیمت یې کتابا د حدود 1.6
د دې کتابونو د چاپ بیه شاوخوا 1.4 میلیونه امریکایي ډالرو ته رسیږي چې د 12 کورنیو کمپنیو لخوا په افغانستان کې دننه چاپېږي. د همداراز ویل چې په دغو څه باندې 2.2 میلیونه کتابونو کې تر 1.2 میلیونه جلده د منځنۍ دورې او څه باندې 100,000 د لومړنۍ دورې لپاره دي او زیاته کړه چې سږ کال د 2.3 میلیونه ټوکه کتابونو چاپ ته اړتیا ده. د دغو کتابونو د دوه کتابونو د چاپ لګښت ډنمارک د امریکا نړیواله پراختیا اداره او یونیسف ورکوي. تر دې مخکې د افغانستان د ښوونځي کتابونه له هیواده بهر چاپېدل. بیا هم اشاره غلاست. د پاکستان پولیس او استخباراتي مامورین وایي چې د دغه هیواد امنیتي او استخباراتي ځواکونو پرون د پنجاب ایالت مرکز لاهور ته نږدې درې مشکوک سختریزي ووژل. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي په پنجاب ایالت کې درې مشکوک وسلوالې وژلې دي. د پنجاب ایالت د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده رویټرز خبري اجانس ته وویل پولیسو درې پاکستانی طالبان وروسته له دې وویل چې هغوی د پولیسو پر یوې ډلې حمله وکړه. د همداراز ویل چې طالبانو غوښتل چې د امنیتي ځواکونو پر دفترونو او مهمو سیاسي شخصیتونو حمله وکړي. د پاکستان استخباراتي چارواکو ویل چې څلورم کس چې د القاعده شبکې یو فعال او محمد امیر عبدالله نومېده خپل ځان په خپله وواژه. په دې برید کې چې د پنجاب ایالت په فیروزواله سیمه کې وسو یو تن نیول سوی هم دی. د مصر جکپوړی څارنوال څو ساعته وروسته له دې د قاهرې په روغتون کې سا ورکړه چې د سپرلۍ د موټرو د کاروان په لاره کې بم وچاودېده. د مصر د عدلیې وزیر احمد الزیدان وویل حشام برکت له پرونۍ حملې وروسته روغتون ته ورسول سو او هلته یې سا پرې کړه. د پولیسو او ملکیانو په شمول نه تنه نور په چاودنه کې ټپیان سول. پرونۍ چاودنه د یوې پوځي اکاډمۍ مخې ته د هیلې پولیس په مینه کې وسوه. د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسي دفتر د حشام برکت ته وژل کېدو ویر په خاطر نن سه شنبه عمومي رخصتي اعلان کړې ده. تر اوسه پورې چا د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ترکیه وایي تیار ده چې په خپلو پولو کې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره هر لازم اقدام وکړي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو په هغه اعلامیه کې چې پرون خبره سو ویلي هیواد هر راز عواقبو ته تیار دی. د دې خبرو وروسته له دې وکړه چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ د ترکیې د ملي امنیت شورا غونډه جوړه سوه. دې شورا په خپله خبر پاڼه کې د سوریې له پولو څخه د تروریزم د خطر په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د سوریې د دغه هیواد د مشرتابه او خلکو د ملاتړ په اړه د مسکو پالیسي په خپل حال ده. پوتین په کرملین ماڼۍ کې د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره له کتنې وروسته وویل دی وایي زموږ پالیسي د سوریې او د سوریې د خلکو پر ملاتړ متمرکزه ده او په دې کې کوم بدلون نه دی راغلی. ولید المعلم د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په یوه خبري غونډه کې وویل ده ته ډاډ ورکړل سوی چې روسیه به د سوریې سیاسي اقتصادي او پوځي ملاتړ ته دوام ورکوي. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه د خبرونه په دوام کې د ازادي راډیوي مجلې اونیس پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې تاسو رابولم له کونړه د ازادي راډیو خبريال د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره دی او د هغه زلزلې په اړه معلومات راکوي چې نن تقریبا شاوخوا د پېښلمي پر مهال پېښه شوې ده. او له دوی نه معلومات غواړو چې د دې زلزلې مرکز کوم ځای وو، در شدت څومره وو او په کومو کومو سیمو کې محسوس شوې ده. روهلا انوري د ټلیفون په مستقیم علی کرا سره د مهرباني وکړئ. تاسو درنو وینځو
ته سلامونه. دغه زلزله چې وه په داسې سره داسې نه چې تاسو ویلې تقریبا تکرم درې بجې وې چې په کونړ او په کابل ننګرهار او نورستان کې وشوه. او داسې ویل کېږي چې د امریکا د جنوبي د سروې ادارې د راپور له مخې د دغې زلزلې زور چې وو د ریختر په مقیاس باندې 5.5 درجه تل شوی وو او مرکز یې د نورستان کې بدل شوی دی. په کونړ کې، په نورستان کې او ننګرهار کې په سخت زیات اندازه کې زلزله وه. او همدارنګه په کابل په نور ولایتونو کې ډېر هم احساس شوي دي. او همدارنګه په توغاتونو هېواد پاکستان کې په پېښور، چتران، باجوړ، بیر، اسلام آباد، ننګوره او په اغېزن کې هم دغه خلک کې راپاتولي د کورونه راستلي دي او هلته هم اخیست شوي ده.
د تلفاتو په اړه څه معلومات شته انور صاحب؟
دا تر اوسه پورې چې موږ کوم چارواکو سره خبرې کړې دي تاسو معلوم دي کتل چې نورستان، کونړ دا غرنۍ سیمې دي. تلفات یا کورونه خراب کړي وي، څه شوي وي هغه به وروسته معلومېږي. تر اوسه پورې چارواکو خپلې تلفات پاره څه نه دي ویلي.
ډیره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري و چې د نن نیمې شپې زلزلې په اړه معلومات راکول او د وروستیو معلوماتو له مخې د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې اټکل کړی چې د دې زلزلې زور او شدت 15.5 د ریختر په مقیاس و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپرو. خو له هغه مخکې یو راپور. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي هیله مند دي چې پاکستان به پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې د افغانستان، پاکستان او ناټو په درې اړخیزه غونډه کې کړې وې. د افغانستان دفاع وزارت له پاکستاني چارواکو غواړي چې د سخت دریځو جنګیالیو پر ضد د عملیاتو په اړه د افغانستان له دفاع وزارت سره خپل ټول معلومات شریک کړي. له بلې خوا همدا وزارت وایي چې مخکې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په اړه پاکستان له افغانستان سره هیڅ ډول معلومات نه و شریک کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو د همکارې ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند دولت وزیر د ازادي راډیو خبریال ته د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د پاکستان، افغانستان او قاتم ملاتړ د قواوو په درې اړخیزه غونډه کې پریکړه وسوه چې دواړه هیوادونه به له پولې سره نږدې د سخت دریځو پر وړاندې تر عملیاتو مخکې له یو بل سره معلومات شریکوي. ده وویل
که
موږ د پولې دېخوا د افغانستان په خاوره کې عملیات کوو، له پاکستان سره یې په اړه معلومات شریکوو. د دې خبرې معنا دا ده چې که موږ عملیات کوو او مخالفین تر پوله تیریږي، هغوی یې مخه نیسي، او که هغوی عملیات کوي او مخالفین دې خوا ته راوړي، موږ یې مخه نیسو.
یا از خط و طرف و یا در خاک افغانستان.
په همدې حال کې د راپور له مخې د پاکستان پوځ په راتلونکو څو اونیو کې د سخت دریځو پر وړاندې د اخري عملیاتو په خاطر تیاری نیسي. د پاکستان پوځ وایي په جون میاشت کې د ضرب عضب عملیاتو له پیل راهیسې 2700 سخت دریځې وژلي او د هغوی تر 800 زیات پټنځایونه یې له منځه وړي دي. قبایلي مشران وایي چې تر اوسه لا د پاکستان د پوځ دا عملیات نه دي پیل سوي چې سخت دریځې هره ورځ په ډله ییزه توګه تر پوله د افغانستان په خاوره ننوځي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند د خبرو پر مهال وویل چې پاکستان تیر کال د خپلو نظامی عملیاتو له پیله افغانستان ته خبر نه ور کړی او له همدې کبله ګڼ شمیر بهرني تروریستان د افغانستان خاورې ته ننوتل. د جنرال وزیر په وینا دا جنګیالي په افغانستان کې ناامني رامنځته کوي او بیره خپروي.
بینان فیصله شد.
نو ځکه پریکړه وسوه چې کله چې هغوی عملیات کوي زموږ سره معلومات شریک کړي، او کله چې موږ عملیات کوو هغوی ته یې په حق له ووایو. افغانستان پر دې پریکړه ژمن دی او هیله ده چې پاکستان هم ورباندې عمل وکړي.
او امید است چې پاکستان هم عمل کړي.
د پاکستان د پوځ یو مشر چې له دې عملیاتو سره مستقیم تړاو لري فرانسې خبري اژانس ته ویلي، له دې مخکې چې ځکني ځواکونه وګمارل سي پوځ د اخري ځل لپاره هوایي بمباری پیلوي.
قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیوي مجلې د اونیز پروګرام لوړاندې کولو مخکې پام وکړئ د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې جناقه الکوزی چمتو کړي.
ډیپلوماټ خبرونه په روسي غنه کې داعش د افغانستان طبي منابعو ته سترګې نیولې تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې لیکي. د امریکا دفاع وزارت څخه د وړاندې په راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش فعالیتونه تر ډیره حده تجربوي یا اکتشافي دي او لږ شمیر خلک په لیګو کې یوځای شوي. که څه هم چې د اسلامي دولت ډلې لخوا د خراسان په نامه خلافت ممکن محدود وي، خو دا ډله هڅه کوي چې په افغانستان کې د پخې ځای پیدا کړي. خبرونه لیکي په دې وروستیو کې د افغانستان خبری رسنۍ د داعش په اړه راپورونه خپروي او وسلوالو یې د ننګرهار ولایت په مربوطاتو کې له طالبانو سره مرګونې جګړې کړي. طالبانو په یو لیک کې داعش ته خبرداری ورکړی چې له افغانستان نه باید ووزي. ډیپلومات زیاتوي داسې اوازې هم شته چې افغان حکومت د داعش په اړه مبالغه کوي او په دې توګه غواړي د نړیوالو زیاتې مرستې راجلب کړي، خو د دې ډلې له موجودیت نه هم انکار نشي کېدای. په افغانستان کې د امنیتي حالت د لا خرابېدو په صورت کې به په دې هیواد کې د داعش فعالیتونه زیات شي. ډیپلومات خبرونه د تحلیل په برخه کې وړاندې لیکي، د اسلامي دولت ډله ممکن په افغانستان کې په هغو سیمو چې د ملي پوځ یا طالبانو تر واک لاندې دي زیات نفوذ پیدا نه کړي، خو دا بیخي ممکنه ده چې دا ډله په سوریه او عراق کې د خپلو لګښتونو لپاره د افغانستان په قانونو چې په ډیر بد امنیتي حالت کې دي وغږ ټینګ کړي. خبرونه لیکي افغانستان تر ځمکې لاندې د 3 تریلیون ډالرو په ارزښت طبي منابع لري او په دوی کې مس، اوسپنه، زمرد او نور قیمتي فلزات شامل دي. د دې قانونو زیات شمیر نه دي استخراج شوي، نو قراردادیانو ته پاته دي او یا هم د سیمه ییزو خلکو لخوا راایستل کیږي. بریتانیا چاپ ګاردین رسپانس په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه مضمون خپور کړی او په کابل کې د بریتانیا د سفیر کارین پیرس څرګندونې راخستې چې وایي افغان مشران د لومړي ځل لپاره غواړي چې په خپل هیواد کې د ښځو د حقونو د پراختیا لپاره صادقانه هلې ځلې وکړي. کیرن ګاردن ورځپاڼې ته ویلي، څه موده وړاندې په ناروې کې له طالبانو سره د افغان میرمنو غونډه ډېره ښه علامه وه. د برېتانیا سفیر وایي دا د افغانستان په دننه او بهر کې د افغان ښځو لپاره یو بریالیتوب و، او دا ځکه چې له طالبانو سره په مذاکرو کې د ښځو په مسلې بحث وشو. د کیرن په وینا په افغانستان کې د ښځو د حقونو د مساوات په برخه کې ځینې پرمختګونه شوي، خو یو شمېر نورې ډېر ورو او بتې دي.
د ازادۍ رادیوي مجله
سلامونه او درناوی، ومان يم د ونی فرنګي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې سر محقق استاد حبیب الله رفی د خپل نوی چاپ شوی کتاب جب ساتنې په اړه کې خبرې کوي.
دا چې څوارلسم ته ورسیږي سپوږمۍ ځنې جوړې سپینه اوږمۍ، دا ترکیبي کلمه ده، سپینه جمع اوږمۍ، او دا چې بیا ختمیږي تروږمۍ کېږي.
لیکوال او شاعره یاسمین وزیری راته وایي چې د دکترا اخیستلو لپاره کوم اسناد لازمي دي.
په کابل کې څه چې د افغانستان په سطحه فکر کوم د ګوتې په شمار به څو کسان میرمنې ډاکټران به وي چې پښتو څانګه کې خو یو استاد ډاکټر صاحب زرغونه زیوار ده، او په فرانسوي څانګه کې هم یو ډاکټر شته.
لنډې کایات او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
ټاکل سوی چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د باختر خزانې تاریخي اثر په جاپان کې نندارې ته کښېښودل سي. د چنګاښ په لومړۍ نیټه د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباري جهاني په کابل کې د جاپان له سفیر سره په کتنه کې د نندارتون د جوړولو په خاطر د خپل هیواد لیوالتیا څرګنده کړه. د باختر اجانس د خبر له مخې په دې کتنه کې د جاپان سفیر غوښتنه وکړه چې دغه هیواد علاقمند دی چې د باختر د خزانې آثار په جاپان کې نندارې ته کښېږدي، چې د دې نندارتون له جوړېدو سره سم به په همدې مناسبت د یونسکو کنفرانس هم جوړ سي. دغه راز د جاپان سفیر افغانستان د بېلابېلو تمدنونو ټاټوبۍ وباله، او د نارنجو د غونډې د تاریخي آثارو په ساتنه کې د خپل هیواد همکاري څرګنده کړه. په دې کتنه کې د اطلاعات او کلتور وزیر په مختلفو برخو کې له افغانستان سره د جاپان د همکارۍ قدردانی وکړه. د احمد شاهی اثر نومیالی د ارواشاد علامه رشاد تازه چاپ شوی اثر دی چې د احمد شاه بابا د اثر 1540 نومیالی پکې معرفي شوی دی. دا کتاب په 1940 دیش مخونو کې په کندهار کې د علامه رشاد اکاډمۍ لخوا چاپ شوی دی، او د معاصر افغانستان د تاریخ د څېړونکو او مورخینو لپاره یو مستند او معتبر ماخذ ګڼل کیږي چې رنگ عکسونه، نقشې او شجرې هم پکې راغلي دي. ترکی کارگردان او فلم جوړون کی تولیگا چویکانات ویلی دی چې د مولانا جلال الدین محمد بلخی د ژوندانه په باره کې د فلم جوړولو طرحه د چمتو کېدو په حال کې ده. د باختر اجانس د خبر لمخې دغه فلم د ترکیه او ایران لخوا په ګډه جوړیږي. دغه فلم جوړون کی د مولانا د فلم جوړولو د طرحې په برخه کې ویلی چې د فلم سناریو ترکیه او ایرانی لیکوالو په ګډه لیکلې ده، او په راتلونکو اونۍ کې به په تهران کې د فارابي له سینمای بنسټ سره نوري خبري هم وکړي. د چویکانت په وینا په پام کې د چي د دې فلم لومړی رول د هالیوود د سینما مشهور هنرمند جورج کلینی ته ورکړل سي.
څو ورځې وړاندې د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې ناڅاپي سیل د یو ژوبن ودانۍ او دیوالونه په مخه واخیستل، ژوي لارو کوڅو ته ووتل، او دې پیښې خواشینوونکې پایلې درلودې. نولس تنه یې له امله مړه شول چې په هغو کې د تبلیسی د ژوبڼ پالونکي ګولي کوچتاشي هم شامله وه. زموږ همکاره فرشته جلالزی د ژویو د دې پالونکي ژوند او د دې پیښې په باره کې راپورټ لري. تا اورېدلو بلنه یې درکوم.
ګولي کوچتاشي خپل ژوند د څارویو پالنې ته ځانګړی کړی و، او بالاخره یې د څارویو د پالنې لپاره په خدمت کې خپل ژوند بایلوت. دا د مې په میاشت کې په ژوبڼ کې د کار پر مهال پړانګانو وداړله او د ژورو ټپونو له امله یې ډاکټرانو یو لاس ورپرې کړ. ګولیکو سره له دې چې لاس یې قطه سوی و، خو همکاران یې وایي چې په روغتون کې یې ټینګار درلود چې ژر خارجه سي او بیرته خپل کار ته ستنه شي. دا له روغتون تر خارجېدو یوازې دوې ورځې وروسته بیرته د تبلیسي په ژوبڼ کې خپل کار ته ستنه شوې وه او د جون په 14مه چې پر ژوبڼ سیل راغی په سیل کې مړه سوه. د تبلیسي ژوبڼ کې ګولیکو چې تاجې همکارانو د هغې د خدمت د ستاینې او قدردانۍ لپاره ځانګړي مراسم جوړ کړي وو. د تبلیسی ژوبڼ مشر زوراب ګورلجه ازادي راډیو ته د ګولیکو چتاتشې په اړه وایي
دا ცხოველების მიმართ განსაკუთრებული დამოკიდებულება ჰქონდა.
ჟობენ და ჰერი კურუ და ჟობენ და ჰერი ლაფარა იუანრიუა და ზაი და ჰერი ლაფარა ჰარშეიუ დე ლაცარუო სრაიუ ხას რაბიტა დრლო და ვდირ სარვი პხფლა ფალელი ავსტრკრიუ და დე მარგზ მოშ ლაფარა ი ვაღა ტღამიზა და და ბა და ქსმათ პრეკრა უჩი ჰერი ლრუხტუნა პროვოტო ლოტინგარ კავო აუ ტ ხარიჯი დო ივაზი დვე ვრძი ვრუსტა სელ რაღა ი პსელ კი მლაშვა
პარკიდან და თავდები და ზოოპარკიდან და ცხოველების მიმართ განსაკუთრებული დამოკიდებულება ჰქონდა.
د دې په مړینه د تبلیسی شهر زیات اوسیدونکو خپه دي، ځکه ډېر کسان د هغې د ژوند په کیسه خبر دي او پوهیږي چې ګولیکو چتاتجې له څارویو سره ډېره مینه درلوده او تر شل کاله زیات وخت یې د تبلیسی د ژوبڼ د څارویو خدمت ته تیر کړی و. د دې پېښې یو بل خواشینونکی اړخ چې د تبلیسی اوسیدونکي ورباندې خپه دي دا دی چې د سیل له امله د ګولیکو چتاتجې خاوند ملخات چتاتجې هم مړ شو. دوی دواړو څه باندې شپږویشت کاله د تبلیسی په ژوبڼ کې کار کړی و. د ازادي راډیو د ګرجستان خبریالانو څه موده مخکې د تبلیسی په ژوبڼ کې د شومبه په نوم د یو سپین پړانګ د ژوند په اړه یوه ویډیو جوړه کړې وه. دا سپین پړانګ ګولیکو چتاتجې له ماشومتوبه له خپل کورني سپي کراکولا سره ساتلی او پاللی و. د جون په 14مه د تبلیسی پر ژوبڼ په راغلي سیل کې سومبه هم مړ شو.
جب ساتنه د سر محقق استاد حبیب الله رفی نوې اثر د چپ 244 مخونو کې د مومن خبرندوی ټولنې لخوا چاپ شوې ده. په دې کتاب کې د ژبي اړوند د استاد شل مقالې چاپ شوې دي. د همدې کتاب په اړه کې مله استاد سره مرکه کړې ده. دا اوریدلو بلنه درکوم. استاد مخکې تر دې چې د کتاب په اړه خبرې راته وکړي، درته وایسته چې په مجموع کې هم تر اوسه څومره کتابونه چاپ شوي؟
زمخ تقریبا دیو سلس شاوخوا کتابونه زما په دې 50 کلونو کې چاپ شوه.
څومره بنا چاپي؟
نا چاپ خو ګډوډ دی، هغه هم یو شل دیرش کتاب دی چې ما کار پکړې دی، ځینې پاتې دی او ځینې هغه دی. اوس په دې وختو کې مې ملا تړلې ده. خدای توفیق راکړه چې لرم سره تنظیموم.
مهرباني استاد، د همدې کتاب په اساس راته وایسته چې دا کتاب کله چاپ شوی ده او اصلي موضوع خو جب ساتنه ده. زرغون او زرګون څوک دی پکې؟
دا کتاب اصلا شل مقالې لري. موضوع ژب ساتنه په دې اساس مانو ورته کې چې د ژبې د ساتلو لارې، مثلا پاستورو کې هم ژبه راځي، په سرودونو کې زموږ لغتونه راغلي دي پښتو ژبې، په ډبرلیکونو کې راغلي ده، وروسته له هغې په خطي نسخو کې ځای شوي، وروسته له هغې په چاپي آثارو کې راغلي، وروسته له هغې قاموسونه د ژبې د ساتنې مراجع دي. او شل مقالې دي پاره یوه کې بېلې بېلې موضوعات څېړل شوي. مثلا په لومړۍ مقاله کې یوه پښتو یو پښتو، ما لیکلي دي چې پښتو، پښتون، پښتونولي او پښتونخوا څلور سره تړلي کلمې دي. پښتو د ژبې نوم دی، پښتون ویونکی دی، پښتونولي د دوی قانون دی او پښتونخوا د دوی مینه ده. نو په دغې چې څوک اوسیږي د دې ټولو یوه ژبه ده. دغه یوه ژبه به موږ لیکو، لهجې به ساتو، لیکن لهجې به په ژبه نه ګډوو. یوه پښتو، یو پښتون، دا دی زموږ قانون. دا یې وروستۍ نتیجه ده. بله مقاله د دې ژبنۍ پانګه او ادبي پانګه، دغه موضوع هم یوه ګډوډي پکې پېښه شوې. خلک ځینې کسان دي چې هرې لیکنې ته ادبیات وایي، لیکن دا سمه نه ده.
حتی دا خوشحال بابا هم پاگه وقت که دا تقسیم کرده وگو ویلو چه ما شاعریم کلی هنری شیر می ویلی او کل چه ما کل مطالب گفتی لکه فضل نامه چه دا دینی مسائل خودی لاته ویلی چه ما ساده شبه استعمال کلی دیدی ری پاره چه همی اگه چوک چه علاقه لدی یادی که همی حافظه که پادیش نپده اساس دا غویش دیر مهم دی چه باید ژبه ټوله سره بیل کړو او ټوله ادبی او عادي ژبه سره بیل وتیلو. دا یوه بله درېیمه مقاله پښتو ژبه پیدایښت او د ودې بهیرو پړاوونه. په دې کې شروع دا ده چې پښتو چیرې پیدا شوه، څه وخت پیدا شوه، څنګه پیدا شوه. دا ډېر درانه سوالونه دي، ځواب نه لري، لیکن کوم څه چې ما پیدا کړي دي په غوږ کې دلی. مثلا لومړی په دې کې ما هغه د ژرګون او زرغون مسله ده.
نو دا مسئله استاد جالبه ده دغه
دا داسې ده چې زه په یو شپږو اوو کاله مخکې امریکې ته تللی وم. هلته زما یو دوست و، میراج الدین پټان، خدای دې وبخښي، دلته بیا راغلی و. د خوست والي و، د غزني والي و. هغو راته وویل چې راځه، دلته د ایرانیانو یو کتابتون دی، ډېر ښه کتابونه پکې دي چې ورشو. نو ویرجینیا ته ولاړو، هلته د ایرانیانو کتابتون و. ما کتابونه کتل، په یوه کتاب مې سترګې ولګېدلې، پرې لیکلي و ژرګون. دې ژرګون کلمې داسې زه ور جذب کړم، پښتو راته ښکاره شوه، لس ور کش یې کړم چې وامېړه وه. دا د یوه خدای ګوټې کیسه وه چې زرګونه کاله مخکې، تاسې پوهېږئ چې د خدای ګوټو دوره د انسانانو په عرف کې دا ده چې دوی د انسانانو نه مخکې په دنیا پاچاهي کړې ده، او خدای ګوټو دوره وه. نو دا د خدای ګوټو د دورې یو کتاب و. د ژرګون په نامه یو څوک دی چې نه زره کاله مخکې یو خدای ګوټی دی، نه زره کاله مخکې ژوند کړی. چې پاڼه مې واړوله، په بله پاڼه کې لیکلي وو چې د ده شاګرد زرغون نومېده. دغه کلمې زه ور جذب کړم، او بیا مې چې نوره کتاب پسې ولوست، نور نومونه هم پکې پښتو ښکارېدل. مثلا د ژرګون و زرغون په وخت کې لومړني انسانان پیدا کېږي، د خوږه او خوږه په نامه، لکه آدم و هوا غوندې. بیا مثلا یو ځنګل دی، هغلته دي ژرجن ځنګل، یعنی زیر ځنګل. نو دغه نومونه ټول پښتو و. ما دې ته پښتني استوره نوم ورکړ، او دغه مې دلته یاده کړې ده.
دا کتاب په دری لیکل سوی که دری ته ژباړل سوی؟
دا دې سړي دری ته ژباړلی، لیکن منبع یې نه ده ښودلې. یعنې ده د یو زړې اسطورې نه دا رااخیستی دی، دا یې رااخیستی دی، او په فارسي لیکلی دی. او دا سړی ایرانی دی، په آلمان کې اوسي، په آلمان کې چاپ کړی. او دې ټیکې ته چې مثلا دا چې دا نومونه پښتو دي، په دې شیانو دی نه دی خبر. د مغه استوره چې د هرې منبع نه یې اخیستي، هغه یې هوبهو کټمټ او بې تصرفه رااخیستي. نو ځکه په دې اساس په دې کې د هېڅ هغه ځای نشته دی، د تقلب ځای. نومونه دي، ما قاموسونه پسې وکتل، د نورو ژبو په قاموسونو کې دا کلمې نشته.
یعنی ژرګون و زرغون.
او حتی جالبه دا ده چې د زرغون ترجمه د ژرګون له خولې شوې ده. ژرګون وایي چې زرغون د رڼا په لور په بیړه تلونکي ته وایي. موږ و تاسې مغو شي ته چې د مځکې نه راوځي، زرغونېږي، او د رڼا په لور، د لمر په لور روان وي، هغو ته زرغون وایي. نو په دې ترتیب دغه جالبه وده مې پکې یاده کړې. د هغو نه وروسته بیا ویدي سرودونو ته راغلی یم. په ویدي سرودونو کې د پښتنو نومونه راغلي درې نیم څلور زره کاله مخکې. مثلا د پښت نوم په اوستایي سرودونو کې دی، د بړیسا نوم چې اوس بړیس ورته وایو، دا په ویدي سرودونو کې دی. اپاریتي د اپریدي نوم، اسپازي د یوسفزي نوم، وردیکا د وردګ نوم، او علاوه د دې نه د سیندونو نومونه، هیتامینتو د هلمند سیند، کرومو د کرمې سیند. دا د پښتنو د پښتني سیمو نومونه چې په سرودونو کې راغلي، دا راغلي. د هغو نه وروسته بیا په ډبرلیکونو کې دا مسایل راغلي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې دوه نیم زره کاله مخکې په میخي خط پښتو راغلي. وروسته له هغې د سره کوتل په کتیبه کې پښتو کلمې راغلي. د رباتک په کتیبه کې راغلي. وروسته له هغې د روزګان په کتیبه کې یو ډېر مهم ټکی راغلی، شازوی. شازوی دا د یونانی ځای دی، دې ته یې درې ټکي ورکړي، لکه موږ چې هې ته درې ټکي په سر ورکوو او څې ځینې جوړوو. او د شازوی کلمه ده، او د شازوی کلمه ډېره زړه ده. موږ اوس نه وایو، موږ اوس شاهزاده وایو. فارسي هم شاهزاده وایي. په فارسي کې دا کلمه شاپور وه پخوا، په پښتو کې شازوی وه. شاپور هم د پښتو فارسي شریک دی، ځکه موږ ماغه بور لرو په پښتو کې، تربور، بوره. نو په دې اساس په دې راغږېدلی یم. بیا وروسته نور څه انکشافات چې شوي په پښتو کې اکاډمۍ ورته جوړې شوې، هوتکیانو روزلې، امان الله خان روزلې، دغه سلسله مې را تعقیب کړې. هغه درې پوښتنې چې پښتو له کومه شوه، چیرې وه، هغو ته مې غوښتي دي چې یو اندازه ځواب وویل شي. بله ډیره مهمه لیکنه دا ده چې د پښتو لیکدو 2500 کلنه تاریخچه، د پښتو درې مصرې د داریوش په کتیبه کې په بیستون کې راغلي. نه اړیکه وم، نه دروجنه وم، نه زور کړه وم. په دې څېړنې شوي ارواښه د علامه حبیبي اوږده څېړنه پې کړي، او د ایران محققینو هم څېړنې پې کړي. هغو غوښتي چې دا فارسي ثابت کړه، لیکن پښتووالی ډېر هغه دی، ډېر روښانه دی. لیکن دلته سوال دا دی چې زموږ ژبې نه په ایران کې څه کول. داریوش د دې سیمې د 28 هېوادونو مشر و، په 28 هېوادونو یې واکمني درلوده. لیکن دای ډېر وسیع نظر سړی و. امر یې کړی و چې د دې ټولو ملتونو ژبې باید په بیستون کې ځای شي، چې دنیا ته تاریخ ته پاتې وي چې زه په دې سیمو پاچا وم، چې زما د پاچاهۍ هغه ځینې ثابته شي. نو په دې ترتیب په دې کې نه یوازې دا چې پښتو د نورو ژبې هم شته په دې هغه کې. او بل جالب ټکی دا دی چې ما وروسته یو نوی سند په ایران کې پیدا کړ چې په دې برخه کې د ایران د موزیم لخوا د بیستون د کتیبو تر څنګ په بیستون کې راغلي تصویرونه چاپ شوي دي. په دې تصویرونو کې په یوه تصویر لاندې لیکلي دي چې دا هغه سوغات راوړون کی دی، هغه افغانی سوغات راوړون کی دی چې پاچا ته د نوي کال په مناسبت قیمتي تحفه راوړي. د دې ترڅنګ د اراکوزیا هیات هم دی. اراکوزیا یعنی اوسنی قندهار. د قندهارا هیات هم پکې دی، یعنی اوسنی ننګرهار. د باکتریا هیات هم پکې دی، یعنی اوسنی بلخ. د هرات هیات هم پکې دی. نو په دې ترتیب دغه د افغانانو تصویرونه یې ملته ورکړي دي، جوړ کړي دي. دا بله موضوع ده. د دې نه علاوه وروسته بیا د سره کوتل په ډبرلیک چې 2000 کاله مخکې لیکل شوی په یونانو باختري خط دی، لیکن پښتو کلمې پکې دي، او د پښتو کلمو لپاره یې پښتو توري جوړ. مثلا د الوخات کلمه پکې ده، یعنی ارواخات. دغې ته یو نوی توری جوړ کړی دی د ښې دپاره، چون په یوناني کې نه و، د ښې دپاره یې نوی توری جوړ. دا د پرباته کې هم همداسې دي. وروسته له هغې بیا د خروشتي کتیبې دي، په هغو یوه مقاله ده. خروشتي کتیبې، خروشتي خط په افغانستان کې ایجاد شوی. مورخین او محققین او ژبپوهان عقیده لري چې په خروشتي لیکدود کې به ډېر زیات پښتو لغتونه وي، ځکه چې دا د دې ځای ځایي لیکدود دی، او که څېړنه پرې وشي بالاخره د پښتو ډېرې بېلګې او نمونې به پکې رابرسېره شي، چې تر اوسه متاسفانه دا څېړنه نه ده پکې شوې. د روزګان په ډبرلیک خبرې شوې چې په هغو کې د شازوی کلمه ده، ما مخکې خبرې پرې وکړې، او هغه هلته نقر شوې په مغو تیږه کې د ځې په توري. د هغو نه وروسته بیا خبره دې ته راغلې ده چې په پښتو کې د لغت جوړونې حساب څنګه دی. دا ژبه چې موږ هغه کوو، لغت په کې جوړ شي که د جوړ نه شي، که جوړېږي په کوم انډول او په کوم منطق، په دې خبرې شوې دي. د هغو نه راوروسته په بله مقاله کې بیا په لغت جوړونه خبرې شوې دي. بیا په پښتو او پامیري ژبو خبرې شوې. پامیري ژبې د آریانا ژبې دي، آریاني ژبې دي چې مونجي او شغني او سنګلیچي اوس وړې وړې ژبې دي، په دې پامیراتو کې ژوندۍ دي، پاتې دي. د دغې او د پښتو بالکل ژور تړون دی، خصوصا ځې څې یې ښې، هغه څلور حرفونه دي چې د دې ټولو ژبو ترمنځ شریک دي. دا نه په ایراني ژبو کې شته، نه په هندي ژبو. دغه حبیبي صاحب وایي چې پښتو ژبه د ایراني او هندي ژبو ترمنځ د اتصال کړی ده. په دې یوه مقاله ده، پښتو د زده کړې ژبه، په دې مقاله لیکل شوي چې پښتو څه وخت د تعلیم ژبه شوه، چا چا کار ورته کړی. امیر شېر علي خان د مکتب ژبه کړه، امیر حبیب الله خان د مکتب ژبه کړه، امان الله خان اکاډمي ورته جوړه کړه د هغه د پښتو ژبې دپاره. بیا وروسته له هغو پښتو ټولنه جوړه شوه. دا موضوع ده. وروسته له هغې په خطي نسخو بحث شوی چې د نسخو د ژبې د ساتلو یوه بل ځای خطي نسخې دي. په دې غږېدلی یم چې څومره خطي نسخې شته، چیرې دي، څنګه دي. د پښتو خطي نسخې د ژبې بلغه ده. د پښتو چاپی کتابونه دم 200 کال کې شروع دي په دې کې چې بچ زیرمه شوی ورسره لغې دوه قاموسونه دی یو ریاض المحبت چې په هند کې لیکل شوی دی چې په هغو کې د پښتو ګردانونه دي او یو هم د خیبر قاموس په نامه یو نوی قاموس دی پښتو او فرانسوي چې یوه چا لیکلی په فرانسه کې دغه شل مقالې په دې کتاب کې راغلی دي او ما هڅه کړې چې مواد یې نوي مواد یو ډېر بل مهم بحث چې دلته رانه پاتې شو هغه مې په اوغمۍ بحث کړی اوغمۍ یو ډېر ښکلی نوم دی او په نورو ژبو کې د فلکیات چې مطالعه کېږي د هر شي دپاره بیل بیل نومونه دي په عربي کې 15 نومونه لري شهر میاشتې ته وایي د دېرشو ورځو ته او هلال هغه د لومړۍ ورځې هغه ته وایي د لومړۍ ورځو میاشتې ته وایي بدر د څوارلسم شاوخوا ته وایي او محاق هغه وروستۍ ورځو ته چې سپوږمۍ تورېږي هغو ته وایي او په عین حال کې د سپوږمۍ قرص ته بیا قمر ورته وایي دا 15 نومونه لري دا په پښتو کې هم شته لیکن اوس ورک دي اوغمۍ د دغې قرص نوم دی دا دغه ټیکلی دا اوغمۍ د پخپله دغه کوره یې ده د ځمکې هغه کوره دی سپوږمۍ کوره دا اوغمۍ ده دا چې څوارلسم ته ورسېږي سپوږمۍ ځینې جوړوي سپینه اوغمۍ دا ترکیبي کلمه ده سپینه جمع اوغمۍ او دا چې بیا ختمیږي تروغمۍ کېږي توره اوغمۍ هماغه کلمه ده دا چې نوی راوخیږي هلال په حالت کې اوغمکۍ ورته وایي نو په دې ترتیب دغه 15 نومونه په پښتو کې ورته شته او دا باید په فلکیاتو په څېړنه کې د دې نه استفاده وشي او بنیاد یې دا دی چې په نورو ژبو کې داسې بنیاد نه لري دلته اوغمۍ جوړه شوې د غونه اوغمکۍ هم جوړه شوې سپوږمۍ هم ترې جوړه شوې تروغمۍ هم ترې جوړه شوې او اوس دا مصنوعي سپوږمکۍ هم د دې نه جوړه شوې په دې یو بحث دی او زه هیله من یم چې ځوانانو ته به په درد وخوري او په همدې خاطر مې دا کتاب چاپ کړی
ډېره مننه استاد کور مودن
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
نن سبا د تحقیق کړن میتودونه رواج شوی دي کچیر یو کس د څارنوال په وړاندې لایو عمل کرټ انکار وکړي داسې ګڼې لارې چارې شته چې د هغو په مټ کیدای شي منکر کس پړ ملامت او ملزم وګڼل شي په دې حکایت کې چې وږمه رشیدي الولي اورو چې قاضي په پخوا وخت کې چې اوسني سهولتونه نه وو له کومو لارو چارو استفاده کړې
د ترکیې د خلکو یوه کیسه یوه ورځ هارون رشید په بدله جامه کې له درباره راووت چې د خپل رعیت له ژونده خبر شي او وګوري چې څه حال یې دی دی چې په ښه آس سپور و ډېر اوږد مزل یې وکړ او آن د بصرې ښار ته نږدې شو په دې ځای کې د لارې په غاړه یو شل ولید چې سوال یې کوه صدقه یې غوښته خلیفه یو څو روپۍ له جیبه راویستلې ور وایې چولې خو وروسته بیا یو بل څه په ذهن کې ور وګرځېدل راتاو شو ورته یې وویل ته چیرته غواړې لاړ شي شل ځواب ورکړ بصرې ته خلیفه له آسه راکوز شو شل یې په غېږ کې واخیست په آس یې کېنوه او خپله د هغه مخ ته کېناست دواړه د بصرې په لور روان شول ښار ته چې ورسېدل خلیفه ورته وویل دلته به دې کوز کړم شل ورباندې چیغه کړه څنګه مې له خپله آسه کوزوي خلیفه ورته وویل ته خو په سترګو کې راننوځې ولې داسې کوې شل بس دا یوه خبره کوله که څه ثبوت لرې راښکاره یې کړه او که نه نو دا زه دا ته دا قاضي خلیفه له ځان سره فکر وکړ چې اوس که یې له آسه لاندې راخطا کوي ټول خلک به راغون شي او هر یو به ووایي چې له شل خوراکي سره ظلم وشو که شل ته پیسې ورکوي چې له جنجاله لاس واخلي بیا به یې همدا عادت شي ډېر نور کسان به هم وزوروي نو شل ته یې مخ واړوه ویې ویل راځه قاضي ته ځو دوی چې قاضي ته ورغلل هورې یو د تیلو سوداګر او بل یو پنډي ناست و له پنډي سره د سرو زرو یوه سکه وه قاضي ته یې ویل چې دا طلا د ده خپله ده خو سوداګر ویل چې دا څوم کال دی چې دغه سکه همیشه ورسره وي او یوازې د نن ورنورکه شوي او د پنډي ګوتو ته ورغلی ده. قاضي سوداګر ته وویل شاهد لري؟ سوداګر ځواب ورکړ نه. او قاضي دواړو ته وویل تلا ماته راکړئ، تاسې به سبا راشئ. خلیفه تعجب وکړ او په زړه کې ورتیر شول چې دا له څنګه عدالت دی. وروسته بیا د دو نورو کسانو نوبت شو. قاضي له مدعی پوښتنه وکړه چې کار کسب دی څه شی دی؟ هغه ځواب ورکړ صاحب لیکوال یم. قاضي بله پوښتنه ورنه وکړه مشکل دی څه دی؟ لیکوال ورته وویل صاحب نن سهار زما د معلوماتو کتاب راڅخه چاپ پټ کړ او اوس دغه خیاط دعوه کوي چې کتاب دیده دی. قاضي لیکوال ته وویل شاهد لري؟ د ځواب ورکړ نه صاحب. قاضي وویل کتاب دی له ما سره وي او تاسې دواړه سبا راشئ. خلیفه له ځان سره وویل داسې عدالت خو ما هیڅ چیرته نه و لیدلی. دغه وخت قاضي له خلیفه او شله پوښتنه وکړه چې مشکل یې څه دی. خلیفه ورته وویل زه صاحب له بغداد راغلی یم، بصرې ته نږدې مې دغه شل ولید، خوا مې ورته بده شوه. له ځان سره مې راسپور کړ خو چې په ښار کې د کوزیدو مې ورته وویل دعوه یې راباندې وکړه چې آس یې خپل دی. قاضي شل ته مخ واړوه، پوښتنه یې ورنه وکړه د دغه سړي په ځواب کې څه وایې؟ شل وویل قاضي صاحب دی دروغ وایي، آس مې خپل دی. دا آس لا بیانو چې له ما سره و، ما په خپل لاس لوی کړی دی. دغه وخت شل وژړل او زیاته کړه صاحب که دا آس نه وي زه به په دې شلو پښو څه کوم؟ دا آس خو زما لاسو پښې دی، زما ملګری دی. خلیفه له ځان سره ویل خدایه پرده مې وکړې، له دې مکار شل او دې عجب قاضي سره به څه کوم؟ دغه وخت قاضي له دواړو پوښتنه وکړه چې شاهد لري؟ دواړو ورته د نه ځواب ورکړ او قاضي وویل چې آس دی نن شپه زما له یوه عسکر سره وي، تاسې سبا راشئ. خلیفه چې د فیصلې اورېدلو ته یې سودا وه سهار وختي محکمې ته ورغی. قاضي چې محکمې ته راغی اول یې د تیلو سوداګر او پنډي ور وغوښتل. طلا یې سوداګر ته ورکړه او پنډي ته یې وویل تا پردی سکه له ځان سره ساتلې وه او دروغ دې ویلي وو، ته باید جزا ووینې. دغه وخت قاضي عسکرو ته امر وکړ چې پنډي بوزی د پښو په لوسو تلو یا شل دورې ووهئ. وروسته بیا د لیکوال او خیاط نوبت شو. قاضي وویل ما ته معلومه شوه چې دا کتاب د لیکوال دی، خیاط چې د دروغو قسمونه یې خوړل د جزا لایق دی. عسکرو هلئ دغه خیاط د لاس په ورغوي باندې دیرش دورې ووهئ. وروسته نوبت د خلیفه او شل و. قاضي شل ته مخ واړوه ورته ویې ویل د نیکۍ ځواب دغسې وي لکه تا چې ورکړ، ته په دې نه پوهېږې چې د ښو په مقابل کې بد کول څومره بې همتي ده. څرنګه چې شل یې نو په درو به دې نه وهم، خو بندي کوم دي او تر هغو دې په بندیخانه کې ساتم چې له خپلو بدو کارونو توبهګار شوی نه یې. وروسته بیا قاضي خلیفه ته مخ واړوه ورته ویې ویل مسافره آس دې خپل دی، ورځه بېغمه ګرځه، خوا مه بدوه چې په تکلیف شوې، خدای به دې د ښو اجر درکړي. خلیفه له قاضي مننه وکړه، له کوټې راووت خو لرې نه ولاړ، بلکې همدلته نږدې تر هغو پورې منتظر پاتې شو چې قاضي له محکمې راووت. خلیفه پسې ورغی ورته ویې ویل قاضي صاحب ستاسې قضاوت ډېر خوشحاله کړم، خو ملامت او سلامت مو څنګه وپېژندل؟ زه ستاسې حکمت ته حیران پاتې یم، آیا الهام درته کیږي؟ قاضي ورته مسکی شو ویې ویل دومره بختور نه یم چې الهام راته وشي، خو دا ساده جنجالونه وو. تا ونه اورېدل چې د تیلو سوداګر ویل چې دا طلایي سکه له تیرو څو کلونو ورسره ده؟ ما تیره شپه دغه سکه په یوه ګیلاس کې اوبو ته واچوله. سهار چې مې ورته وکتل د اوبو په سر د غوړو یوه پرده وه، پوه شوم چې سکه د هغه چا ده چې له تیرو سره یې سروکار دی. خلیفه ورته وویل ښه نو د کتاب مالک دې څنګه وپېژند؟ قاضي ځواب ورکړ د کتاب پاڼې مې ماخستن په کور کې واړولې راواړولې، ډېرې سولیدلې او لستل شوې معلومې دي. پوشوم چې د معلوماتو د کتاب دومره مطالعه ته لیکوال ضرورت لري نه خیات. خلیفہ وویل ډیر عالی اوس درته وایس چې زما په بې گناهی او د شل په ملامتی باندې څنګه پوشوي. قاضی ورته وویل د شپې می آس داسې ځای وتاړه چې سهار ستاسې ور باندې لار وه. ستا او شل تر راتلو د مخه زه د آس خجلې ته ورغلم. کله چې ته تیریدې آس غاړه در هسکه کړه او درته وشنیده چې آسونه معمولا د خپلو څښتنانو په لیدو همداسې کوي، خو کله چې شل تیریده هیڅ یې ور ونه کتل. دې شي پوه کړم چې آس د چا دی. نو مسافره د دومره پیچلي جنجالونو نه وه چې حق او باطل پکې خطا کړم. خلیفه ورته وویل ستا پوهې او حکمت ته مې سلام دی. قاضي صاحب، زه هارون الرشید خلیفه یم. زه په پایتخت کې ستا غوندې کس ته ضرورت لرم. زه تا سر له همدا اوسه قاضي القضات مقرروم.
لیکوال او شاعر یاسمین وزیری څه موده لمخه په پښتو ادبیاتو کې ماستری اخیستی. اوس غواړي چې په همدې برخه کې د دکتورا سند واخلي. له نوموړي سره مې په همدې باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. یاسمین وزیری، زه داسې خبر سوی یم چې تاسو دکتورا د اخیستلو په خاطر باندې مو هڅې پیل کړې دي. اول دا راته ووایاستئ چې څو کسه ډاکتران لرو د ادبیاتو په برخه کې؟
په کابل کې څه چې د افغانستان په سطحه فکر کوم د ګوتې په شمار به څو کسان میرمنې ډاکټران به وي چې فکر کوم په پښتو څانګه کې خو یو استاد ډاکټر صاحب زرغونه زیوار ده، او په فرانسوي څانګه کې هم یوه ډاکټره شته. په نورو څانګه کې ډېرې کمې دي، نارینه وو کې شته خو په ښځینه وو کې ډېرې کمې دي.
یعنی د ادبیاتو په برخه کې همدا یوه ډاکټر لرو، اغلی زیوار.
بله، ډاکټر صاحب زرغونه زیوار ده.
تاسو هم هڅې پیل کړي دي چې باید دکتورا واخلئ. په دې پروسیجر باندې یو څه خبرې راته وکړئ چې د دکتورا د اخیستلو لپاره څه په کار دي، کوم اسناد په کار دي، او دکتورا معمولا چیرته دوی اخلي؟
د فکر کوم چې یو کال مخکې په کابل کې هم د دکتورا پروګرام راپیل شو چې هغه استادانو ته ځانګړی شوی وو چې د کابل پانتون د پښتو څانګې لس تنه استادان، او د دری څانګې هم لس تنه استادان د دکتورا پروګرام شروع کړی دی. او فکر کوم چې څو چې دوی یو دوه کاله مخکې لاړ نه شي، نور محصلین جذب نه لري، او کویم لري دوی څو تنه استادان نیسي، بیا وروسته رقابت آزاد کوم امتحان اخلي. په هغه کې ډېر کم کسان امکان لري چې راشي، ځکه چې اول چانس استادان ته ورکول کېږي. نور ما شاوخوا
تدریس بیا څوک کوي؟
دې کې تدریس استاد ډاکټر صاحب اقبال تدریس کوي، او ډاکټر صاحب زرغونه زیور، او همداراز استاد وادمال صاحب. دا درې کسان دغه دکتورا پروګرام مخته بیایي. او په دې خاطر چې زه پوهېدم چې دلته به دومره چانس نه لرم، ځکه چې اول چانس د استادانو دی، نور ما وغوښتل د ځینو دوستانو سره مشوره وکړه چې پېښور پوهنتون کې که امکان و چې زه دکتورا پروګرام شروع کړم. بیا هلته استادانو د پښتو څانګې مشر ډاکټر وحید صاحب، او د علوم اکاډمۍ مشر ډاکټر نصرالله صاحب، دوی ماته مشوره راکړه. وی ویل چې دغه اسنادونه چمتو کې.
یاسمین راته ودې نه ویل دغه د پروسیجر په ارتباط باندې چې کوم اسناد ورته لازم دي د دکتورا د اخیستلو لپاره، که یو څوک وغواړي کوم اسناد باید ولري؟
که څوک وغواړي چې دکتورا ته ځان کاندید کړي، باید دوی دولسم صنف اسناد ولري، او په څنګ کې د لسانس دورې اسناد ترانسکریپت او ډیپلوم وي، د ماسترۍ ډیپلوم او ترانسکریپت وي. البته دا ټول په انګلیسي ژبه کې وي. او له ټولو نه مهمه دا ده چې د زیږیدنې کال، ورځ او میاشت ټول یو تاریخ وي، او دا ټول په انګلیسي ژبه باندې باید وي، ځکه چې د زموږ ملي ژبه هلته دوی نه مني، ځکه اسلام آباد ځایونو ته د اسناد وړل کېږي، باید په انګلیسي ژبه باندې وي. او فکر کوم 50% نمرې پوره شوي وي یا 80% به وي. نور همدغه اسناد ته دوی اړتیا لري.
بیا د دکتورا د درس پروسه څنګه تاسو فرزند دلته یاست او درسونه به په پیښور کې تاسو په ځای پیښور ته هلته درس لپاره
هلته استادانو ما سره چې ما دوی سره مشوره وکړه دوی راته وویل چې دغه خو همداسې ده چې تاسو راشئ په کلاس کې کښېنئ او څه زده کوئ خو بیا هم تاسو لاره وایي لرې ده او دا د هر چا په خپله زیار پورې تړلې ده تاسو کولی شئ چې په هر سمستر کې یوه یا دوې اونۍ په کلاس کې کښېنئ بیا وروسته له هغې تاسو ټول نوټونه چپترونه د سره یوسئ په کابل کې درس وایئ بیا کله چې امتحان وو بیا تاسو امتحان ته راغواړو تاسو فقط راځئ امتحان ورکوئ څو چې همدغه د امتحانونو او درس ویلو پروسه خلاصه شي بیا کله چې د ریسرچ برخې ته ووتو نو هغه بیا د هر محصل په خپل زیار پورې تړلې ده چې څومره زر کولی شي خپل ریسرچ بشپړ کړي او خپل دکتورا واخلي
ریسرچ کوي موضوع به تاسو ټاکئ کوي استادان درته ټاکي
دا موضوع وایي د محصلین خپل یا د استادانو په مشوره باندې ټاکي خو داسې تحمیلي نه ده چې مثلا استاد چا ته وټاکي محصل او استاد دواړه د یو بل سره مشوره کوي د یو بل په مفکورې سره سم موضوع ټاکي او خپله څېړنه پیلوي
تاسو خو هم دا هڅې پیل کړې دي او غواړئ چې دکتورا واخلئ په څه باندې به کار کوئ څه د تحقیق موضوع
والا تر اوسه پورې مې په دې اړه دومره فکر نه دی کړی ځکه چې زه زړه نازړه وم چې ما کارونه به وشي که به ونه شي اوس چې فکر کوم یو 50% امکانات شته چې ما کارونه هملته کېږي په خیر سره یو دوه میاشتې وروسته به پیلېږي نور زه به بیا د استادانو سره مشوره وکړم تر هغې ځان سره فکر وکړم چې کومه موضوع ما ته ډېره په زړه پورې ده چې زه په هغه موضوع کار وکړم او وکولای شم چې په ډېر کم وخت کې ښه څېړنه وکړم البته د استادانو په مشوره
څو سمستره به لولئ
اصلا خو دوی وایي چې پی ایچ ډی یا دکتورا څلور کاله ده خو بیا پیښور کې وایي یو کال یو نیم کال درس ویل او امتحانونه دي وروسته یو نیم کال د څېړنې ته ورکوي چې په درې کاله کې سړی کولی شي حتی دوی ویل چې که تاسو لوسه پوره وي چې څېړنه زر خلاصه کوي تاسو کولی شئ چې په دوه نیم کاله کې هم خپله دکتورا خلاصه کوي
د څېړنې څه قید موجود ده چې څنګه باید وي
دوی داسې ویل چې مونږ په ماسترۍ کې مثلا د 40-50 ماخذنه استفاده کوله فکر کوم چې څو ماخذنه په دکتورا کې به کار ډېر وي او ښه بشپړ تحقیق به وي او ریښتینی تحقیق به وي او په دې باندې څو کسه استادان تقریض لیکي مثلا په ماسترۍ کې مونږ یو استاد به نظر ولیکه او په هغې کې وایي د بورد غړي دي څو تنه ډاکتران دي هغه کښېني دوی نظر پرې لیکي او همداراز د پېښور پوهنتون د پی ایچ ډی تیزسونه دلته کابل ته هم راځي چې ډاکټر صاحب زرغونه او استاد اقبال صاحب ګوري نور همدا کارونه لري
یاسمین څه فکر کوي چې ولې نورې پیغلې د دکتورا هڅه نه کوي د دکتورا د اخیستلو هر کال ګڼ محصلین فارغېږي حتی ډېری ماسټري نه کوي بیا دکتورا خو په ځای پرېږده مشکل په څه کې ده یعنې څه مشکل موجود ده او که مشکل نه ده دوی خپل ازل نه کی نور څه عوامل دي
کیدای شي عمان صاحب چې دوی ستونزې ولري یا ځینې کسان خپل اکثرا ځینې کسان ډېر خوبه نه شو ویلی یا د تعلیم ډېر شوق نه لري یا کیدای شي چې مادي ستونزې ولري غواړي زر وظیفه واخلي کورنۍ کې ځینې ستونزې ولري نشي کولی چې خپل د لوړ زده کړې ته مخه کړي مثلا ماستري یا دکتورا ته ما په اند فکر کومه چې دوی به ستونزې لري نشي کولی یا به لیوالتیا نه لري چې ډېر درس وایي نور
د ماسترانو شمیر در معلوم دی څومره پیغلې ماسترانې دي
فکر کومه مونږ لسمه دوره د ماستري مونږ وه چې لسمه دوره کې په هر صنف کې فکر کوم 15-15 شپږ شپږ کسان وي چې 50-50 تنه دوه کاله مخکې وي د دوه کاله وروسته هم اوس فکر کوم چې شپېته نه هم اوښتې وي او اویا یا 15 کسه ماستران به مونږ په کابل کې لرو د کابل پوهنتونه فارغه شوي دي او که په تعلیم تربیه پوهنتون هم همداسې ځینې استادان ماستري لري هلته به یې ویلي وي دغه دقیق حساب ماته نه دی معلوم خو د کابل پوهنتون همدومره د لس کاله کې پښتو څانګې نه البته فارغ شوي دي
یعنی اویا کسه فارغه شوي
همدومره شاوخوا اویا کسه بله بله
یاسمین ډېره مننه کور دې ودان
ډېره مننه
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اورئ
د ځوان شاعر میر احمد یاد سخ کال دولس اثره چې یولس یې ژباړې او یوه یې شعري ټولګه وه چاپ شول. د ښاغلي یاد د شعرونو ټولګې سخ کال د زری کړکی ادبي جایزه هم وګټله. ښاغلی یاد اکثرا غزل لیکي او د شعرونو په باره کې دا نظر موجود دی چې ګڼ نوي مسایل او موضوعات رانغاړي. زموږ همکار نورګل شفق د یاد یو غزل د کلمه کړی دی، هیله ده چې خوښ مو شي.
غزل: حالت لکه سور اور لکه ایره ده په دې ښار کې، حالت لکه سور اور لکه ایره ده په دې ښار کې، د روح او د وجود ترمنځ جګړه ده په دې ښار کې. پروا چې د آسمان د بارانونو دومره نکړي، په وینو باندې ځمکه خا مړه ده په دې ښار کې. بے پلونو گرد وهلې مې د زړه لار پرته ده، بی پلونو گرد وهلې مې د زړه لار پرته ده، جذبه د ژوندانه څنګه سړه ده په دې ښار کې. دا خلک اوس د نویو کیفیاتو په تلاش دي، درځه د محبت کیسه زړه ده په دې ښار کې. ستا یاد، ستا یاد لکه مات ستوری بې رڼا کوڅو کې پروت دی، ستا یاد لکه مات ستوری بې رڼا کوڅو کې پروت دی، آسمان غبار کې پټو سپوږمۍ مړه ده په دې ښار کې. آسمان غبار کې پټو سپوږمۍ مړه ده په دې ښار کې.
چپ فرے بوخڑا، چپ فرے بوخڑا، چپ دو کو خڑا، چی حیا نہ بے جنی دنیا ہو خڑا، چپ فرے بوخڑا، چپ دو کو خڑا، چی حیا نہ بے جنی دنیا ہو خڑا، چپ فرے بوخڑا، چلول او خڑا، چاپ چلول او خڑا، چاپ نخرو خڑا، چی حیا نہ بے جنی دنیا ہو خڑا، چاپ فرے بو خڑا، چاپ دو کو خڑا، چی حیا نہ بے جنی سود پارا پل خیر تو نخرس کر دیزی نزینو پکی پل ایمانو نخرس کر چاپ شملو او خوڑا چاپ شملو او خوڑا چاپ پٹ کو خوڑا چاپ پختو پناما چاپ پختو